د سهار 15 بجې شوې د ازادي رادیو سهارنې خبری مجلې تک راغلست. قدرمن اوریدونکو، دا نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د طالبانو د حکومت ویاند وایي په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د لمینځوړو پر سر رامینځته شوې لانجه هواره شوې ده. ذبیح الله مجاهد بیګا پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د درایم او اورګو ولسوالیو خلکو له حکومتي پلاوي سره په غونډه کې ژمنه وکړه چې د کوکنارو د لمینځوړو ملاتړ به کوي او د په وینا مزاحمت به نه ورته کوي. په دې دوو ولسوالیو کې ولسي خلکو د طالبانو د کوکنارو د لمینځوړو له ټیمونو سره لانجه وکړه چې په نتیجه کې د سیمې دوه اوسیدونکي ووژل شول او شپږ نور ټپیان شول. ښاغلی مجاهد وایي د زیانمنو ستونزو ته به پاملرنه کیږي او بیا به هلته شخړه نه کیږي. د اورګو او درایم خلکو د طالبانو پر ضد له تشدد ډکې مظاهرې وکړې او له دې سیمې څخه یې د طالبانو د ځواکونو د وتلو غوښتنه کوله. خلکو شکایت کاوه چې د طالبانو ځواکونه د دوی شنې کروندې او میوه لرونکې ونې هم د کوکنارو د لمینځوړو پر مهال لمینځوړي. د طالبانو حکومت وایي د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د ملګرو ملتونو د مالی او اداري چارو د مشورتي کمیټې لغړو سره په کتنه کې پر یو لړ مهمو مسایلو خبرې کړې. د طالبانو حکومت په یو بیان کې وایي چې په پرونی ناسته کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پر استازیتوب، د بشري مرستو پر اغیزمنتوب او په هیواد کې د انکشافي پروژو د ملاتړ پر امکان خبرې وشوې. د بیان له مخې مولوي متقی په ځینو برخو له هغې ډلې په خصوصي سکتور کې د ښځو ونډه مهمه بللې ده. د ملګرو ملتونو د مالی او اداري چارو د مشورتي کمیټې مشر بچار بونګ عبدالله چې د یو شل کسیز پلاوي مشري په غاړه لري ویلي چې افغانستان ته د سفر هدف د یوناما د چارو ارزونه ده او غواړي د افغانستان د لومړیتوبونو په اړه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته معلومات ورکړي. د ایران حکومت د بهرنیو ناقانونه کارګرانو پر استخدام جریمه لګولې ده. په ایران کې ډیری بهرني کارګران افغانان دي. د ایران د کار په وزارت کې د بهرنیو وګړو د استخدام لوی ریاست پرون اعلان وکړ چې له دې وروسته څوک ناقانونه کارګر وګماري نو د ورځې نږدې 1,200,000 تومنه چې شاوخوا $40 کېږي جریمه کېږي. چارواکو خبرداری ورکړی چې که څوک دا خبره به بېزه وګڼي او د ناقانونه کارګرانو استخدام ته دوام ورکړي جریمه به یې دوه برابره شي. ایرانی چارواکو مخکې هم پر افغان کډوالو محدودیتونه وضع کړي وو چې 14 ښارونو ته د افغانانو د تګ مخنیوی او له اسنادو پرته د درملو او ځینو خوراکي توکو د پیرلو ممانعت پکې شامل دي. که څه هم ایرانی چارواکو لکونه افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي، خو د راپورونو له مخې شاوخوا 3,000,000 افغانان لا هم هلته اوسیږي. د دې خلکو لویه برخه د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هلته اړولي او اکثر یې د اوسېدو اسناد نه لري. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل وایي ده د اروپایي ټولنې غړو ته سپارښتنه کړې وه چې د ولادیمیر پوتین د لوړې په مراسمو کې ګډون ونه کړي. بورل پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل
د اروپایي ټولنې له غړو هیوادونو سره تر ګڼو بحثونو وروسته مې هغوی ته دا پیغام ورکړ چې زما په باور سم کار دا دی چې د لوړې په دې مراسمو کې برخه وانخلو. زما سپارښتنه دا وه چې دا کار ونه کړی.
یو اویا کلن پوتین پرون د ولسمشرۍ د بلې شپږ کلنې دورې د پیل لپاره لوړه وکړه. ګڼو لویدیځو هیوادونو دا مراسم تحریم کړي وو او دلایل یې پر اوکراین د روسیې غیر مواجه یرغل او د پوتین د بریا لپاره کنټرول شوي انتخابات بللي وو. او د چین ولسمشر شي جین پینګ فرانسې ته خپل سفر پای ته ورسو او سربیا ته ولاړ. د راپورونو له مخې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون له خپل چینایي سیال سره په لیدنه کې پر هغه بازار ته د لاسرسي او د اوکراین د جګړې په برخو کې ځینې نیوکې وکړې او ځکه نو هغه د بهرني سیاست او سوداګرۍ په برخه کې د امتیازاتو ورکولو ته لږ چمتووالی وښود. ماکرون تمه لرله چې د اروپا او چین ترمنځ د نا انډولې سوداګرۍ په بدل کې به چینایي بازارونو ته د اروپا د زیات لاسرسي او پر چینایي شرکتونو د سبسیدي د کمولو په برخه کې ښاغلي شي ته قناعت ورکړي، خو هغه د بدلونونو ته ډېره لیوالتیا نه ده ښودلې. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. په راپورونو کې وباورئ چې د پاکستان پوځ یو ځل بیا تور لګولی په چې په دې هیواد کې د تروریستي حملو پلان د افغانستان په خاوره کې جوړیږي.
آرمی چیف واضح
د پوز مشر واضح او زغرده دریز لري چې پاکستان د ناقانونه ګرځول شو ډلو د پټنځایونو او د افغانستان له خاورې په خلاص مټ د عملیاتو په اړه تحفظات لري.
د شاعر او لیکوال عزت الله ځواب زوی د خپل پلار خلاصون غواړي.
موږ له تیرو څلورو میاشتو راهیسې د خپل پلار د خلاصون لپاره غږ پورته کړی، خو دا چې محکمه یې نه ده شوې زموږ هم کوم ځای نه دی نیولی.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو سرمنشي یو ځل بیا له اسرائیلو غوښتي دي چې پر رفح ښار له برید څخه ډډه وکړي. او په بل راپور کې به واورئ چې د پېښور ښار د شور مشور اغیز د خلکو پر ژوند څه دی.
دومره شر اثر یې راباندې وي کنه چې څه خبره مو سره نه اورو، او بس بوج وی ګاډي غړ غړ ګاډي روانې لندونه دي، خو شور ښه زیات دی.
په دې خبري مجله کې نور مطالب هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
نن چهارشنبه ده، د 1403 هجری لمریز کال د غویی یا ثور 19 ده چې د 2023 میلادي کال د می د میاشتې له 8 سره برابر ده. د خبری مجله ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع راخلو. د پاکستان پوځ یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت تور لګولی چې د تروریزم د لمینځوړو په برخه کې همکاري نه کوي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال احمد شریف پرون وویل د پاکستان په خاوره کې تروریستي بریدونه د افغانستان له خاورې پلان او تنظیمیږي. صفی الله ستانکزی د موضوع نور جزئیات اوروي.
د پاکستان پوځ خبرداری ورکړ چې د ترهګرو د لمنځه وړلو لپاره تر هر ممکن حده پورې مخته تلای شي. د پوځ ویاند جنرال احمد شریف پرون دوشنبه د مې ومه په یو خبری کانفرنس کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت د پاکستان له مکررو اعتراضونو سره سره د ترهګرۍ په وړاندې ګام نه دی پورته کړی.
آرمی چیف واضح اور دو ٹوک موقف رکھتے ہیں کہ پاکستان کو کالعدم تنظیم
د پاؤز مشر واضح او زغرده دریز لري چې پاکستان د ناقانونه ګرځول شو ډلو د پټنځایونو او د افغانستان له خاورې په خلاص مټ د عملیاتو په اړه تحفظات لري. پاکستان د ترهګرو شبکو د لمنځه وړلو او د خپلو ادباو د امنیت لپاره هیڅ راز هڅه نه سپموي. د پاکستان د پاؤز لومړیتوب د هیواد امن دی، او د دې لپاره د ترهګرو او د هغوی د سرپرستو او اسانچارو د ځپلو په خاطر هر ممکن حد پورې تللی شو.
هر ممکن حد تک جائیں گے.
د پاکستان د پوځ ویان جنرال شریف د زینو هغو بریدونو یادونه هم وکړه چې د پاکستان لخوا د افغانستان په خاوره کې شوي وو، او په خبره یو شمېر وسلوال پکې له منځه وړل شوي. د پاکستان هوایي ځواکونو د مارچ په 13 د افغانستان په دوو سیمو د پکتیکا په برمل او د خوست په سپیرې کې هوایي بریدونه کړي. طالبانو حکومت د دغو بریدونو د غندلو ترڅنګ ویلي وو چې 15 ښځې او 3 ماشومان وژل شوي. هغه برید د افغانانو کلک غبرګونونه وپارول. د پاکستان د پوځ ویان بیا د خپل کانفرنس په مهال د بېلګو په توګه د یو شمېر بریدونو یادونه وکړه چې په ادعای په بشپړه توګه له افغانستانه پلان شوي او آن افغانان پکې ښکېلو. هغه د بېلګې په توګه د مارچ په 16 د پښتونخوا په بشام کې پر چینایي انجینرانو برید یاد کړ.
جان داسو ډیم پر کام کرنے والے چینی انجینئرز کی گاڑی کو خودکش حملہ آور نے
د جان داسو په بند کې په کار بوخت چینایي انجینرانو په موټر ځان مرګ برید وشو. په نتیجه کې 15 چینایان او یو پاکستانی ووژل شو. دا ځان مرګ برید هم له سره د اخواري کې درلودې. د حملې پلان افغانستان کې جوړ شوی و. د ترهګرو او اسانچارو کنټرول هم له افغانستانه کېده. ځان مرګ بریدګر هم د افغانستان
او خودکش بمبار بی افغان شهری تھا.
طالبانو حکومت مخکې په وار وار دغه ډول تورونه رد کړی وو. طالبانو ویلي چې ټي ټي پی د پاکستان کورنۍ ستونزه ده، او دوی ډاډ ورکوي چې د افغانستان له خاورې د پاکستان په شمول هیڅ ګاونډي یا نړۍ ته ګواښ نه پیښیږي. ټي ټي پی اتارې کې طالبان پاکستان وسلوالو هم ویلي چې وسلوالې په پاکستان کې دي او په بل هیواد کې پټنځایونو ته اړتیا نه لري.
راپور کې مو واورېدل چې د پاکستان پوځ بیا هم د طالبانو پر حکومت تور لګولی چې د تروریزم د له منځه وړو په برخه کې همکاري نه ورسره کوي، او وایي چې د افغانستان د پاکستان په خاوره کې ډیری تروریستي بریدونه د افغانستان په خاوره کې پلان شوي دي. طالبانو بیګا د پاکستان تازه تورونه هم رد کړل. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویاند عنایت الله خوارزمی بیګانه وخت پر خپل ټویټر پاڼه په یو بیان کې د پاکستان د پوز د ویان سرګندونې غیر مسؤلانه او له حقیقت لری وبللې. هغه لیکلی دی چې د خیبر پښتونخوا په هغه سیمه کې چې د پوز تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ده د چینایي وګړو وژل کېدل د پاکستان د امنیتي ادارو کمزوري او یا هم له برید کوونکو سره د هغو ملګرتیا ښیي. خوارزمي وایي چې په دواړو حملو کې مسؤلیت د پاکستان د پوز پر غاړه دی. د دفاع وزارت ویان زیاتوي چې په داسې یو حالت کې افغانستان ته د ملامتۍ د ګوتې نیول له حقیقت څخه د خلکو د پام اړولو لپاره یوه ناکامه هڅه ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې په هرو سلو کسانو کې اووه څلوېښت د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. WFP پر خپل اکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان د نږدې درې څلوېښت میلیون وګړو له درېیمې برخې څخه ډېر یې له لوږې سره لاس ګرېوان دي.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې د خلکو د ستونزمن اقتصادي وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام وایي چې په افغانستان کې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره له هرو سلو کسانو څخه اووه څلوېښت یې بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام په خپله اکس پاڼه لیکلي دا جوته کوي چې د افغانستان نږدې درې څلوېښت میلیونو وګړو له درېیمې برخې څخه ډېر کسان له بېوزلۍ او لوږې سره مخ دي. WFP زیاتوي چې د هرې ورځې په تېرېدو سره په افغانستان کې د بشري وضعیت او په دغه هېواد کې د بشري مرستو د کمښت په اړه اندېښنې مخ په ډېرېدو دي. یو شمېر کورنۍ چې له سخت اقتصادي وضعیت سره مخ دي شکایت کوي چې د خوړو او ژوند کولو لپاره څه نه لري او د مرستو غوښتنه کوي. په کابل کې د یوې کورنۍ چلوونکې ګیتی وایي چې مېړه یې مړ شوی او په کور کې د لاسي توکو د ګنډلو له لارې د خپل ځان او ماشومانو لګښتونه ترلاسه کوي.
زه خپله بې سرپرسته یم، درې ماشومان لرم، مشر زوی مې ناروغ دی او ستونزه لري. اوسمهال بهر کار نسم کوی، په کور کې همدا ښیښه دوزی او خامک دوزی کوم. لګښتونه پوره کولی نسم، د کور خرڅ نه لرم، د کور کرایه نسم ورکوی، په کور کې هیڅ نه لرم او چې هر څه وکړم یوازې د پنځو وچو ډوډیو پیسې پیدا کوم او بس.
کونړ ولایت کې یو بل میرمن مدینه چې دا هم د خپل کورنۍ سرپرستی په غاړه لري له ورته ستونزو سره مخ ده.
پلم خوري کری کور کې اوسېږو، ژوند زندګي د سې خاص جوړه نه ده، مشکلاتونه سره ډېر مخې دا څوک نه لرو کنه چې اوس موږ تاسې کومک وکي او یا دا زما خور ده لکه دا میش په میش دي توینه کمی، خو موږ سې خوري وسه نه لرو چې دې ته یو ښه خوراک ورکو.
دوی ټینګار کوي چې مرستې ته اړتیا لري او د ملي او نړیوالو مرستندویو بنسټونو بشري مرستو ته سترګې په لارې دي. د خوړو نړیوال پروګرام تر دې مخکې خبرداری ورکړی و چې له مې میاشتې وروسته به له افغانستان سره د خوراکي توکو د مرستو لړۍ ودروي. د دې موسسې د ویان مرستیال ضیاءالدین صافی ازادي راډیو ته وویل چې د بودیجې د سخت کمښت له امله به د خوړو نړیوال پروګرام وتوانېږي چې په مې میاشت کې له 2.5 میلیونو کسانو او د جون په میاشت کې نیم میلیون کسانو ته مرستې ورسوي. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د یکشنبې په ورځ په خپل تازه راپور کې ویلي چې د روان کال د اپریل او جون میاشتو ترمنځ به د بودیجې کمښت د دې لامل شي چې د سرپنا، روغتیا، تغذیه، خوندیتوب او پوهنې په برخو کې مرستې بندې شي. په افغانستان کې د طالبانو له بیازلي واکمنۍ وروسته بېوزلي او بیکاري په بېساري ډول زیاته شوې. د اوچا د شمېرو له مخې سږ کال په افغانستان کې 3.1 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړ دي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د شاعر او لیکوال عزت الله ځواب کورنۍ وایي چې د هغه د نیول کېدو نږدې درې نیمې میاشتې کېږي خو دوی یې په لیدو نه دي بریالي شوي، نو ځکه یې د وضعیت په اړه اندېښنه لري. د عزت الله ځواب زوی ثناء الله ځواب ازادي راډیو ته وویل چې په دې موده کې دوی د خپل پلار د وضعیت له اړخه هیڅ معلومات نه لري. یو شمېر فرهنګي کارپوهان او د بشري حقونو فعالان د عزت الله ځواب د بندي کېدو په اړه اندېښنه ښیي.
د شاعر او لیکوال او د مینې مجلې مسول عزت الله جواب له نیول کېدو نږدې درې نیمې میاشتې تیرې سوې، خو د کورنۍ غړي یې د نامعلوم وضعیت له امله اندېښمن دي. د عزت الله جواب یو زوی ثناءالله جواب ازادي راډیو ته وویل چې پلار یې د روان کال د جنوري په 14مه د طالبانو لخوا د کابل جلال آباد پر لاره ونیول سه، او تر اوسه د هغه د وضعیت په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري، ځکه له هغه سره په لیدو نه دي توانېدلي. د هغه په خبره د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې دا یې د شرابو د لیکت په تور نیولی، خو لا نور معلوماتی په اړه نه دي ورکړي. ثناءالله جواب وایي چې دا یې د خپل پلار د روغتیا په اړه اندېښمن دی.
بل اندېښنه دا ده چې زموږ د پلار راتلونکی به څنګه وي، ځکه تر اوسه پورې محکمه نه ده ترسره شوې او د جرم ثبوت او نه ثبوت په اړه یې په فکر کې یو. موږ له تېرو څلورو میاشتو راهیسې د خپل پلار د خلاصون لپاره غږ پورته کړی، خو دا چې محکمه یې نه ده شوې زموږ غږ هم کوم ځای نه دی نیولی.
د عزتالله جواب کورنۍ د هغه د خلاصون غوښتنه کوي او وایي چې له نیول کېدو وروسته یې دوی ډېر سخت خفه دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د عزتالله جواب د نیول کېدو د لامل او د هغه د حالت په اړه پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو د حکومت امنیتي مسؤلینو تر دې وړاندې ویلي و چې نوموړی یې د هغه د لیکنو او فرهنګي فعالیتونو له امله نه دی نیولی. خو یو شمېر فرهنګي کارپوهان او د بشري حقونو فعالان د شاعرانو، لیکوالانو او نورو فعالانو پر نیول کېدو د نیوکې تر څنګ وایي چې دا ډول نیول د بیان له ازادۍ نه د طالبانو د حکومت ویره ښیي. فرهنګي کارپو غفور لیوال ازادي راډیو ته وویل
د داسې یو مظلوم شاعر نیول د واکمنو د ویرې او د دار هغه انتها حد ښیي چې غواړي په ټولنه کې د سانسور، استبداد او فشار او محدودیت له لارې د بیان ازادي محدوده، بلکې له منځه یوسي او حتی
د بشری حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو څانګې مرستیالې هیدربار په افغانستان کې د فعالانو د نیول کېدو په اړه وایي
اوس ټولو ژورنالیستانو له اکاډمیکو کسانو نیولې تر لیکوالانو او هنرمندانو ته دا په روښانه توګه څرګنده ده چې په افغانستان کې د طالبانو د پیغامونو له تکرارولو او د طالبانو له ستاینې پرته بل کوم نظر څرګندول ګواښونکي دي. دا د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه چې دا د افغان کلتور، فکر، هنر بډایه کول له منځه وړي او دا د افغان میرمنو او نارینهوو لپاره هیڅ موقع نه پرېږدي چې د خپل هیواد راتلونکي په اړه خبرې وکړي.
ښاغلی جواب په داسې حال کې د طالبانو په بند کې دی چې د طالبانو حکومت د معترضو ښځو، خبریالانو او د بشري حقونو د فعالانو په ګډون د بیلابیلو برخو د لسګونو فعالانو په نیولو او شکنجه کولو تورن دی. خو د طالبانو د حکومت ویاندویانو په اکثرو مواردو کې ادعا وکړي چې دغه فعالان د هغوی د مسلکي فعالیتونو پرته په نورو تورونو نیول سوي دي. تر دې مخکې د بشري حقونو یو شمېر بنسټونو په خپلو راپورونو کې د طالبانو لخوا د فعالانو د توقیف او شکنجه کېدو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د دغه بهیر د بندېدو غوښتنه کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو سرمنشي یو ځل بیا پر اسرائیل او حماس غږ کړی چې د اوربند موافقې ته ورسیږي او له اسرائیلو غوښتي دي چې پر رفح ښار له بشپړې حملې ډډه وکړي. اسرائیلو له دوشنبې ورځې راهیسې پر رفح باندې بریدونه پیل کړي او ادعا کوي چې ځینې سیمې یې نیولې دي. صفی الله ستانکزای او د موضوع نور جزئیات.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش د سه شنبې په ورځ په یو بیان کې وویل له اوربند پرته به د غزې په ترانګه کې اسرائیلي ارغمل شوي بندیان خوشې نه شي او پر رفح باندې برید یو بشري او سیاسي ناورین او یو ستراتیژیکه تیروتنه وي. د جرمني د پی خبري اژانس په اساس ګوتریش ته هم وویل چې اسرائیل او حماس باید یوې موافقې ته د رسیدو لپاره سیاسي زړورتیا وښيي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تروریستي سازمان ګڼل کیږي. اسرائیلي ځواکونه د محاصره شوي ښار رفح ساحلي سیمو په لور پرمختګ کړی او د مصر په پوله کې د دروازې کنټرول پلاس کې اخیسته. په عین حال کې حزب الله چې د ایران لخوا ملاتړ کیږي پرون اعلان وکړ چې د دې هیواد په شمال کې د اسرائیلي پاوز پر پوستو د بي پلوټ الوتکو بریدونه کړي. حزب الله ویلي دا بریدونه د غزې په ترانګه کې د فلسطینیانو د ملاتړ په هدف ترسره شوي چې د یافتا اډې په سیمه کې د اسرائیلو افسران او عسکر په نښه کړي. د اسرائیلو پاوز پرون په یو بیان کې ویلي خاورې ته نږدې یو شمېر مشکوک هوایي توکي کشف او له منځه وړي، خو ځینې یې په ځمکه لګېدلي چې له امله یې لږ څه زیان رسېدلی. اسرائیلي پاوز ویلي په ځواب کې جنګي الوتکو د لبنان په ختیځ او لویدیځ کې هدفونه په نخښ کړل. د غزي په تړنګ کې د جګړې له پیل راهیسې تر اوسه پورې د اسرایلي پوز او حزب الله وسلوالو ترمنځ پرلپسې نښتې شوي. پر رافح ښار کې د اسرایلي ځواکونو پرمختګ په داسې حال کې شوی چې له حماس ډلې سره د اوربند خبرې یو نازک پړاو ته نږدې شوي دي. د حماس یو جګپوړي چارواکي د سېشنبې په ورځ فرانس پرس اژانس ته ویلي، د فلسطیني ډلې یو پلاوی به د اوربند د خبرو لپاره قاهرې ته ولاړ شي او خبرداری یې ورکړ چې دا به د اسرایلو لپاره وروستی چانس وي چې خپل یرغمل شوي کسان خوشې کړي. دغه چارواکي چې د خپل نوم له څرګندولو ډډه وکړه، دا هم ویل دا ښایي د ژوندي اسرایلي بندیانو د ستنولو وروستی چانس وي.
د سهار 15 بجې او 40 دقیقې دی. قدرمن اوریدونکو، لشپګو بجو وروسته د ازادۍ رادیو خبرونه په 19:25 او 25 متره لنډو څپو پیلېږي او د مخام تر شپګو بجو دوام کوي. د مخام لشپګو د سهار تر شپګو د ازادۍ رادیو خبرونه په 12:29 منځنۍ څپو اوریدلای شي. د پکتیکا ولایت مرکز ګردیز اړوند د کډوالو په ښارګوټي کې د یو روغتیایي مرکز د جوړولو کار پیل شوی. دا روغتیایي مرکز چې 3,00,000 ډالر په لګښت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری یا یو این ایچ سی آر په مالي ملاتړ جوړیږي. د ځایي خلکو لپاره به د داخلي، ماشومانو، زیږون، جراحي او واکسین په برخو کې خدمات وړاندې کوي. په دې اړه نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې واوري.
د خوست ولایت د ځاځی میدان ولسوالۍ د اسکندری او شمشی کلیو اوسیدونکو وایي چې له وروستیو پرلپسې بارانونو وروسته د دوی د کورونو له پاسه د شیرپڼې په غره کې ژور درزونه پیدا شوي دي. د دوی په وینا، په یاد غره کې د چاغونو له پیدا کېدو وروسته یو شمیر کورنۍ له دې ځای تللي، خو د امکاناتو د نشتون له کبله د دې ځای ډېر فامیلونه لا هم په خپلو کورونو کې اوسیږي. د اسکندری کلي اوسیدونکي محمد ناصر مشال رادیو ته وویل:
ایدان پوسه د ستر شیرپڼې په نوم غار دی، په هغه لکه خپارې سچلونه چې وکې 50-50 متره داسې فاصله لري، شپې ګوز یا چاغ شوی دی او د غار ناست دی، منځ کې ډېره فاصله ده. د حکومت نه هیله کوو چې موږ سره بیرانې مرستې وکړي او د دغه ځای نه موږ انتقال کړي بل ځای ته، ځکه خدای نه کوه داسې پېښه ونیشي لکه پکتیکا کې ګیانې ولسوالۍ کې وشوه، په نورو ولسوالۍ کې وشوه. ځمکې پوهانو پلو ته موږ ویډیوګانې عکسونه ور واستول، هغوی دا نظر پرېکړو چې باید دغه هلته څومره کلي چې موجود دي دغه غره نه لاندې دي، باید دغه نه دوی هغه شي حرکت وکړي، کاډي ته نه وکړي او بل ځای ته انتقال شي.
د الګاډي د شمشی کلي اوسیدونکی صدیق وایي، کچېرې دلته یو بشري ناورین رامنځته کېږي او له هغه وروسته اړوندې ادارې لاس په کار کېږي، نو بیا به ګټور نه وي.
د
ځازی میدان اوسیدونکي له ځمک پیژندونکو غواړي چې د دې مسلې په اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي. یو بل ځایي اوسیدونکي ګلاب مخلص وویل:
400 کوره اسکندره پرته دی او د دغه غر بلې غوړې ته چې د شمشی په نوم یو کلی دی، 100 کوره کلی هلته موجود دی. نو کله چې دغه غر کې خویدنه رامنځته شي، نو دلته په طبیعي ډول سره یو ډول غږونه اورېدل کېږي. نو خلک له ډېر تشویش سره مخامخ دي. اړوند مسؤولو ټیمونو څخه موږ په درنه خیله کوو چې دا غر باندې څېړنه وکړي چې دلته د غږونه دي شدي د غر خویدنه ویل رامنځته کېږي.
بلډوري ته ځایي چارواکي وایي چې دوی د زیانمنو کورنیو سروې کړي او هغوی سره به ډېر ژر د خوراک، پوښاک او سرپنا په برخو کې مرستې وشي. د پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس مولوي دوست محمد هلال ویل:
د محترم ولی صاحب په مشرۍ موږ هلته تللي وو ساحې ته، او ساحه مو له نږدې وکتله کوم ځای کې چې د غر خویدنه رامنځته شوې ده. نو الحمدلله چې کوم ځانی زیان نه لري. کورونا چې متضرر شي وو د هغې تثبیت شوی دی. انشاءالله هغې سره هم د کومک وعده کړي، د هغې سره موږ خپل کومک کوو، هر څومره چې توان کوو، او بغیر دولتي مؤسساتو باندې هم موږ کړی دی چې د خلکو سره کومک وکړي. نو موضوع موږ له نږدې سره انشاءالله آینده لپاره نور کوم مشکلات پېښېدل، زموږ کاري ټیم هلته په ساحه کې وي، انشاءالله وخت په وخت هغې سره موږ په رابطه کې یو.
که څه د خوست ځایي چارواکي او اوسیدونکي د ځازی میدان د شیرپڼې په غره کې په ژورو او اوږدو درزونو کې د وروستیو بارانونو اغیز نه ردوي، خو وایي ممکن لاملونه یې له دې بیخي بیل وي. په هغه وخت کې د پکتیکا په برمل او گیان او د خوست په سپیره کې زلزله ځپلو هم د ځمکې په پیدا شویو درزونو کې د یو ډول ویرونکو غږونو خبره کوله.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ. قدر من اوریدونکو ل دې سره را رسیدو د خبرونی ورستۍ برخه ته او یو ورستۍ راپور لرو. په پېښور کې شور ماشور او د موټرو غږ دومره زیات شوی چې خلک یې اړ کړي چې په لوړ غږ له یو بل سره خبرې وکړي. د پېښور یو شمیر اوسیدونکو د ازادۍ راډیو د مشال څنګه خبري الته ویلي چې د شور ماشور نه یوازې د ښار فضا ککړه کړې بلکې په کور کې هم د دوی د ژوند آرام اخیستای دی.
هر ډول شور د رکشو ناکار آوازونه د موټر سایکلو د سوریکل شوی سایلنسرو غړمبار په بسونو او ویګنو کې لګول شوی تیز او قسمه قسم هرندونه د سودا د خرص لپاره په پیک اپ سوزکو کې نصب شوی لوډ سپیکري د پیښور په بیلابیرو بازارونو کې د ډیرو خلکو حال د لیونو داسې دی. خرڅونکي او اخیستونکي یو بل ته په زوره زوره خبرې کوي چې د یو بل غږ واوري. خدای یو ورځ نه بلکې د روزمره مسله ده. اشرف خان کاکا چې د تیرو 15 کالونو په پیښور صدر کې په گاډۍ فروټ خرڅوي مشال ډیو ته د خپل ذهن کیفیت صدا سي بیانوي.
دومره شر سر را باندې وی کنه چې خبره مو سره نه اورو او بس بوج وی بوج وی بوج گاډۍ غړ غړ گاډۍ روانې لندونه دي اوس خوشور خزياتې خامہ خا روټین خوان را کوي چې کوټه لار شو مسخوتن نه لز بجې روټین خوان را کوي دومره دماس خراب شي وي.
د ورځې ستړی کار او د شپې هم د روټ په غاړه د مزدورانو تاقونه او کمري ډیرې وای ورځې ستړي ستړي په کار تیر شي او د شپې خوب یې هم خراب وي چې له وجې ورته ځان د اعصابو ناروغ ښکاري. عمر خان د خیبرو سیدونکي دی خو په پېښور صدر کې کار کوي. وای حکومت له په کار دی چې د زیات شور کوونکو ګاډو پر ضد کاروایی وکړي. نموړی زیاتوي
او کنه دا خو زیاتې د شپې ډیپټي وکړه ورځې دلیل شو بیا د مرسیکل والا تیریږي دا انسان نه زور ورکې مزغو دپاره هم مزغو دپاره نقصان دي هم جسم دپاره نقصان دي نه پوره کېږي که نه په یوه بجه ډیپټي وکړه بیا ټوله شپه لاره برټره پره کړي او دې سره بیا خوب نه شي.
د سیاحت ماهرین وایي د ډیر شور یا د شور آلودګي په انسان کې د یو شمیر مرضونو سبب جوړیږي. په کومو کې چې د اعصابو او ډیپریشن قسمه بیماری هم شامل دي. په پېښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د ذهني ناروغیو ډاکټر عاقب خان د شور له امله پیدا کیدونکو بیماریو په اړه مشال ریډیو ته وایي
د افیکټس کې چې کوم د ډیفنس راځي لکه په غوږو کې تس او رینادم یو سټیج کې د سم راځي بل په انسان په دماغ باندې اثرات هم راځي یقې کې انزایټي ډیپریشن ډیفرنٹ سایکیټریک ډیزیز انسان ته کېدلی شي.
د سینسیز یا شماریاتو محکمې د شمیرو تر مخه پېښور د سلویخ لکه نسیوا خلقو خار دی. د صحت پوهان وایي د ټریفیک نظام کې کمیانی ډیریدونکي کارخانې او بې ځایه تیز هرنډونه په دومره لوی خار کې د شور لویه ذریعه ده. وسیم سجاد مشال ریډیو پېښور.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنې ته باید جوابونه راکړي.
یو ښځه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم ورسی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل اسدی راډیو.